امریکا غږ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا. د
پاکستان فوج وایي چې د هوایي قواو په بمباریو کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې درویشت وسلوال وژلي دي. یو لوړ پوړی امریکایي مامور وایي چې د جون د دیرشمې نیټې وروسته به د ایران سره په ویانا کې مذاکرات سور وزي نور هم دوام پیدا کاندي. او یو بار وړونکی راکټ چې د نړیوال فضایي سیسن لپاره پکې اکمالات بار وو، د یک شنبې په ورځ له توغولو نه لږ وروسته د ځمکې نه 3 کیلومتره پورته په فضا کې اوچودېدا. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سار په دې لومړنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه کې به اول خبرونه واورئ. وروسته به وګورو چې اروپایي اتحاد د مدیترانې د سمندرګي له لارې د مهاجرو د راتګ د مخنیوي لپاره څه کوششونه شروع کړي دي. بیا به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د تکړه لوبغاړي سمیع الله شینواري سره زموږ مرکه واورئ. د کویت مقامات ویلي دي چې د جمعې پر ورځ د شیعاګانو په یوه جمعه د ترسي حمله مسؤل د سعودي عربستان یو تابع دی. په دې باب هم یو رپورټ لرو او په دې خبرونه کې یو خوږه سندره هم مهروي. خدای دې اول پام وکړي د خبرونو تفصیل ته.
یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي چې په ویانا کې موجود نړیوال هیاتونه په پام کې لري چې د جون د 18مې وروسته هم د ایران د اټومي پروګرام په باب خپل مذاکرات جاري وساتي. د امریکایي مقام دا خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری له ایراني هیات سره د یک شنبې په ورځ په ویانا کې څو ځلې ملاقاتونه وکړل. امریکایي مامورانو ویل دا چې د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف پریکړه وکړه چې لنډ وخت لپاره مذاکرات پریږدي او د مشورې لپاره تهران تاسو نشئ دا اندېښنې وړ خبره نه ده. د امریکا په خارجه وزارت کې د ستراتیژیکي ارتباطاتو مشاوره میرمن ماری حرف له امریکا اکثر په مرکې کې ویل چې شاید مذاکرات به څو ورځې نور هم جاري، خو د اوږدې مودې پورې د غځولو نیت نه لرو. ځینې ډیپلوماتیکي سرچینې وایي چې د ایران سره د وروستۍ موافقې د لاسلیک کولو اصل نیټه د جون 18 نه بلکې د جولای 9 ده. د پاکستان پوز وایي چې د هوایي قواو جټ الوتکې د افغانستان د پولیسو سره چیرمه په شمالي وزیرستان او د خیبر په قبایلي ایجنسۍ کې د پاکستاني طالبانو پټ ځایونه بمباري کړي دي او درش وسلوال جنگیلي وژلي دي. د پاکستان د پوز یوه مطبوعاتي بیانیه چې د یک شنبې په ورځ خبره کړې ده وایي چې جټ الوتکو د طالبانو د مهماتو ډیپوګانې په نښه کړې وې. په بیانیه کې ادعا شوې ده چې یو شمېر خارجي جنگیلي هم په بمباریو کې وژل شوي دي، خو دغه کسانو د هویت په اړه سندې ویلي او نه دا خبره کړې چې له چا سره جنگیدل. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل چې تر اوسه پورې دوام لري. دغه قبایلي علاقې ډېرې لرې پرتې دي او آزادو ژورنالیستانو ته هم د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه سیمو ته سفر وکړي، ځکه چې د پاکستان د پوځ د دې ډول اداګانو د واقعیت معلومول ګران کار دی. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې 2200 وسلوال طالباني وژلي او په مقابل کې د پوځ 300 عسکر هم وژل شوي دي. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د یونان د صدر اعظم الکسی سپراس د اکشن به پر زول چې بانکونه به وتړل شي او له بانکونو به د پیسو وستل محدود شي. کاغلی سپراس د تبصره په داسې حال کې وکړ چې له اروپایي اتحاد او نړیوالو پور ورکونکو ادارو سره په مذاکراتو کې ژور اختلافات را پیدا شوي دي او دغه په غوښتنه د یونان پارلمان پریکړه وکړه چې د جولای په 15مه به د یونان خلک په یوې ټول پوښتنه یا ریفرندم کې ګډون کوي. هغوی به د اروپایي اتحاد سره د یونان د مذاکراتو او د نړیوالو بانکونو د شرایطو د منلو او یادولو په اړه تصمیم نیسي. لبلخوا د فرانسې صدر اعظم مانیول والس د یک شنبې پورس خبرداري ورکړ ک یونانیان په ریفرندم کې د اروپایي اتحاد شرایط په ځای نه کی نو د دې خطر موجود دی چې یونان د یورو لزون نه وستل شي. بیګا په افریقایي هواد برونډي کې د نخوتو تشدد لامل دوه کسان مړه شوي دي. دا تازه نخته په داسې حال کې شوي چې بل میاش په هغه هواد کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي او دغه جنجالي انتخاباتو په اړه د خلکو سره اندېښنې زیاتې شوې دي. په پایتخت بوجنبره کې عین شاهدانو امریکا غږ ته د یکشنبې په ورځ وویل چې تشنج مخ په زیاتېدو دی. د بروندي خلک نه غواړي چې جمهور رئیس د درېمې دورې لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو هغه د ولس د اعتراضونو باوجود خپل ځان کاندید کړی دی. د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلمان او جمهوري رئیس له انتخاباتو سره مقاطعه کړې ده او ګمان کوي چې د جولای د 15مې نیټې انتخابات به غیر عادلانه وي. له بلې خوا د بروندي د پارلمان رئیس بلجیم ته تښتېدلی دی او وایي چې ژوند یې په خطر کې و. د بروندي د انتخاباتو د کمیسیون او قانوني محکمې ځینې لوړپوړي غړي او قاضیان هم د نیولو لوی خارج ته تښتېدلی دي. د جمهور رئیس نوکورو نجیزاب په ضد روان پاسون له امله 100,000 خلک ګاونډي ملکونو ته مهاجر شوي دي. د پنجشنبې په ورځ په بوجمره کې تقریبا 100 محصلین د امریکا سفارت ته په زور ورننوتل او د سیاسي پناه غوښتنه وکړه. د جمهور رئیس نجیزا دوهم مرستیال ګومان کیږي چې په بلجیم کې دی، خو لومړی مرستیال په پایتخت کې دی. مخالف سیاسي ګوندونه وایي دا چې جمهور رئیس نوکورو نجیزا د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړ، د دې ته اړستلی دي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل احتجاج ته دوام ورکړي. کویټي چارواکو د یکشنبې په ورځ ویل چې دوی د شیعګانو په یو جماعت باندې ځانمرګ برید کوونکي پیژندلی دی او د سعودي عربستان تبا و. د کویټ د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کویټ کې د جمعې د ورځې برید د فهد سلیمان عبدالمحسن القبا په نوم یو ځوان سرته رسولی او په کویټ کې په غیر قانوني توګه اوسېده. چارواکي وایي چې عبدالمحسن په جماعت باندې د حملې نه وروسته یو ورځ مخکې په الوتکه کې کویټ ته راغلی و. کویټي چارواکو هغه ډرایور نیولی دی چې القبا جماعت ته رسولی او په کوم کور کې چې اوسېده دغه کور تن هم نیولې ده. په دغه حمله کې 20 کسان مړو او 220 کسان زخمیان شوو. یو امریکایي فضائي راکټ چې څوک پکې نو سپاره او د نړیوال خلای سټیشن لپاره پکې 2300 ټن اکمالات بار شوو، د یکشنبې په ورځ فضا ته توغېدو نه لږ وروسته په هوا کې وچاو ده او د اتلانتیک په سمندر کې ټوټې او پارچې راولوېدلې. د تیرو اتو میاشتو په موده کې د دریم ځلو چې نړیوال فضایي سټیشن ته د اکمالاتو د رسولو هڅه ناکامه شوې ده. سږکال په اپریل کې د روسیې یو فضایي کښتۍ چې د فضایي سټیشن کهانه وردان ته خوراکي مواد او ساینسي آلات بار کړو په لوړه فضا کې له کنټرول نه ووتله او په فضا کې ټوټې او پارچې اوس هم ګرځي. یو بل اکمالاتي راکټ چې له امریکا نه فضا ته توغول شوی و خپل مقصد ته ونه رسېد او په فضا کې تباه شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخه لومړی رپورت. اروپایي اتحاد په خاص ډول د مدیترانې د سمندرګي لارې د مهاجرو د قاچاغ د مخنیوي لپاره د خپلو هڅو لومړنی پړاو شروع کړی دی. د پاریس نه د امریکا غا خبريالې لیزا براین په دې باب یو رپورټ را لیکلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د مدیترانی د سمندرګي لارې د مهاجرو د قاچاق د مخنیوي د هڅو لومړنی پړاو به په سوروزو کې پیل شي. په لکزمبورګ کې د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسیو د دفتر مشر فدریکا موګهرنی په هغه غونډه کې چې د دغه اتحاد د غړو ملکونو د باندنیو چارو وزیران پکې جرګه شي وویلي چې د دغه هڅو یو مطلب دا دی چې د دغه مهاجرو د قاچاق برانو د فعالیتونو په باب ټول سره معلومات شریک کړو. هغه وایي
د ټارګټس لټ می ویری بی ویری کلیئر د ټارګټس آر نات د مایګرنټس د ټارګټس آر دوز دټ آر میکینګ مانی.
راځي چې په سرګن ډول دا وایو چې زمونږ هدف مهاجر نه بلکې زمونږ هدف هغه کسان دي چې د خلکو د ژوند او اکثرا د مرګ له درکه پیسې ترلاسه کوي. زمونږ د هڅو اصلي هدف دا دی چې د خلکو ژوند ته نجات ورکړو. سکال د 100,000 نه زیات مهاجر اروپا ته راغلي، ډېرې د غربت او یا هم په افریقا او منځني ختیځ کې د شخړو او د نارامیو له کبله مهاجرت ته مجبوره شوي دي. د دغه مهاجرو زیاتې د قاچاقبرانو په زړو او خرابو بیړیو کې د مدیترانې له لارې اروپا ته د رارسیدلو په امید خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي. سږکال د 2000 نه زیات مهاجر په دغې لارې په سمندر کې وژل شوي یا هم ورک شوي دي. ټاکل شوي چې په دغو عملیاتو کې به د اروپایي اتحاد د بحري قواو لومړنی هدف دا وي چې حتی که ممکنه وي د لیبیا په اوبو کې به هم د قاچاقبرانو بیړۍ تباه او ونیسي. د لیبیا حکومت هم په دې برخه کې د اروپایي اتحاد د دغو هڅو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د دغه حسونه علاوه د یو بل مشکل سره چې اروپای اتحاد مخامخ ده هغه دا ده چې د هغه مهاجر سره سوکړي چې هم د اوس په اروپا کې پراته دي. اروپایي ملکونه دغه مهاجرو ته د سیاسي پناه او په خپل په یو ملک د مهاجرو د منلو د شمار په باب په خپلو کې اختلاف لري. همدا اوس د دغه مهاجرو ډېرې په ایټالیا، یونان او مالټا کې پراته دي. په بروکسلز کې د اروپا د عفو د نړیوالې ټولنې د دفتر سرپرست ایوارنا میکګوین دې ته انتظار وباسي چې اروپایي اتحاد به د سوریې او د نورو ملکونو محتاجو مهاجرو ته د پناه نه علاوه په مسؤونه طریقه اروپایي ملکونو ته د راتګ فرصتونه برابر کړي. هغه وایي
What we really need to look at is the fact that desperate people fleeing conflict and poverty are going to continue to
come. څه شي چې ته مونږ په حقیقت کې ضرورت لرو هغه دا ده چې د اروپای اتحاد غړي ملکونه باید دغه مایوسه او محتاج مهاجرو ته چې د غربت او د شخړو د لاسه مهاجرت ته مجبور شوي اروپا ته د راتګ لپاره د قانوني او محفوظ لارې ضمانت وکړي. د اروپای اتحاد مامورین وایي چې په اول پړاو کې د دوی ماموریت داده چې دا معلومه کړي چې د دغو مهاجرو قاچاق بران څوک دي او څنګه او په څه طریقه د انسانانو د قاچاق دغه کارونه کوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدو او د هم د خبرونه بل مطلب د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشهور لوبغاړی سمیع الله شینواری وایي چې د دوی ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د انتخاب د سیالیو لپاره پوره تیاری لري او یو ځل بیا به دغه سیالي او جام وګټي او په څلورم ځل به د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون وکړي. سمیع الله شینواری زموږ سره زموږ د همکار موتی الله عابد سره یو مرکه کړي چې تاسو ته اورو.
سمیع الله شینواری صاحب، د افغانستان د کرکټ ټیم په څلورم ځل باندې په دې نیت باندې چې د کرکټ شلوري نړیوال جام ته لار عمومي، تاسو په دغه تیرو دریو نړیوال جامونو کې هم لوبه کړې ده، دا ځل او د تیر ځل فرق کاری که څه مشکل نه لري؟
ان شاء الله مشکلات خو نه، خو یو خبر را چې د کنډیشن به لک چینج وي، ځکه چې دوبۍ او د سکاټلند او ایرلند چې دا موسم به ډېر چینج وي او وکټ به لک چینج وي، خو ان شاء الله زموږ پلیران چې دی ټول یعنی فارم کې دي نو هغه مشکلات به هم نه وي. او چې کوم یو د نور درې څلور ینګ پلیران راغلي 19 هغوی ډېر په فارم کې دي، زموږ سینیئر پلیران چې دی ټول ذمہواري اخلي دي او یعنی ښه میچونه به کوو ان شاء الله.
سمیلا شنواله صاحب، د افغانستان دغه گروپ چې د کوم کې چې سکاټلند او د هالند او سره امارات نور ټیمونه دي، تاسو هو سره په خالو به کړی دي، څه د مشکل اساسوي دغه گروپ کې کنه؟
نه نه، ان شاء الله مشکل باندې ځکه چې دا تقریبا د لږ دوه لس کال دغه ټیمونه چې موږ سره لوبو او ان شاء الله وی موږ نه یې ځکه چې درې تلو ځلې موږ ورلد کپ کړی دی وی یعنی اوس پورې دومره غټ چې نه کړی چې څوره موږ کړی دی نو ان شاء الله یو موږ نډی ری دی په میچ دوران کې.
سکاټلند کې تاسو میچ وړاندې هم تقریبا لوب وکړو، باران لکبل سره نور مشکلات لکبل، څه فکر کوي هغه تجربه دا د ټي 20 تجربه فرق لري که څنګه؟
بالکل ډیر زیات فرق لري، ځکه چې 20 لوب چې دا ډیر تیز ده او فور ډے او ون ډے چې دا لږ سلو ده کنه، نو هغه بل ډیر ټایم غواړي. د ټي 20 چې دا یعنی کوئک ده نو هغه ټول چې د کوئکنس غواړي ټي 20 نو وکړي به ان شاء الله د فور ډے او ون ډے نه ډیر ډیفرنت دي، یعنی د آی سی سی غواړي چې ټي 20 چې هغه به خو فارمټ باندې خو وکړي به ان شاء الله جوړي.
تاسو همیشه تاسو مینوال پم دی باندې باور لري چې یو ورځنی یو کشل ورځ یو کشل ورځنی تاسو پکې درېږي، زیاتره تاسو باندې حساب کیږي، څه فکر کوي چې هغه کار چې تاسو کوي نور لوبغاړي ول نشي کولی؟
دا خبره دا خو بس لو بدن چې به وکړه څو بدري دوه ما بس کور دی او چې خپل سټایل نه زما کو زمواري ده په یو وکټ او درې دل دی او یو ټیم یو ځای تر سوال دی نو زه خپل زمواري خپل سر تر سوم نه ځکه یعنی اټو دل نه خپل ځای نه خو اده چې ورځي چې بس یو نه یو پلیئر کلیک کیږي او بار ټیم کې دا سینر شي کې د جیولس پلیئران کلیک شي دوا یا درې پلیئران چې کلیک شي نو هغه سکور د یو نیم سل دم رسی 200 دم رسی 300 دم رسی نو ان شاء الله چې موږ کوم پلیئران دی هغه ټول فارم کې دی. کابل کې موږ تقریبا د دوه هفته ټریننګ کیمپ ولته نو ان شاء الله ډیر ښه ریزلټ ورکو.
زموږ له شنوار سره د افغانستان د کرکټ د لوبغاړي په توګه تاسو میدانونه ګټلې دي د بنگلاديش خلاف خلو به وکړه د نور ټیمونو سکاټلند په بری کې تاسو رول لود خپل چې میدان ته کته کیږي په کوم احساس باندې کته کیږي؟
بس یو احساس چې بس وطن ته یو میچ وګټو بس دغه احساس راته و خپل ملک غم دی را سره او خپل ملک خوشالول دي چیر څنګه مینو بس خپل ځان به ورکول دي.
وروسته د خپل مینوالو د پاره تاسو د غږ مم خلک اوري به تاسو دا پیغام په انټرنیټ او په نورو وسیلو هم خبرو سور ته وای خپل مینوالو ته د کرکټ مینوالو ته
بس دا وای چې دواګانې کوي چې څنګه مخکې دوه کې ساتلې وسمو وساته او دا د روزې میاشتې چې دواګانې کې ان شاء الله نور هم قبليږي مخکې هم قبلي شي او دې بل نورم دې مینوال نه غواړو چې ټول ټیم ته دواګانې کې او ان شاء الله ان شاء الله دا کب یعنی افغانستان ته راوړو.
ډېر ډېر مننه سمیع الله شنوار صاحب.
یخدپ ما څنګه لګی د نظر بیا تر کی بانو سوځې د نظر لومې پښې بود لکباران دے ورد نظر مانے توفا دمینے واغستا گرانن نیزکا شرمے دا نظر ملال خود بد لمبے کولے ملال خود بد لمبے کولے چد لمبو ندے جامے کولے چد لمبو ند جامے کولے ملال خود بد لمبے کولے ملال خود بد لمبے کولے چد لمبو ندے جامے کولے چد لمبو ند جامے کولے لای خر سکڑے چپ بازار کے پیسے کولے بغیر لتا پے بل سو کیا دبل سم دزڑ زخم نخلے کولے ملال خود بد لمبے کولے ملال خود بد لمبے کولے چد لمبو ندے جامے کولے چد لمبو ندے جامے کولے ملال خود بد لمبے کولے ملال خود بد لمبے کولے چد لمبو ندے جامے کولے چد لمبو ندے جامے کولے اختر دے پما ماچ بدل دے چا کسے کولے دا سوک دا سوک بوی حقا بختور دایا دا چا تای خیرے کولے او ملال خود بد لمبے کولے ملال خود بد لمبے کولے چد لمبو ندے جامے کولے چد لمبو ندے جامے کولے
د کویټ مقاماتو پرونو ویل چې د شیګانو په یو جمعات کې د جمعې دروازې د بم چاودنه د سعودي عربستان یو تبا کړی ده. د ځانمرګي د بم په دغه چاودنې کې وښتنه مړه او 220 نور زخمي شوو. د امریکا غا خبريال کین بریډمیر په خپل رپورت کې وایي چې د کویت د داخله چارو وزارت ویلي چې فهد سلیمان عبدالمحسن د روژې په مبارک میاشت کې د جمعې دروازې د بم د دغه چاودنې مسولیت لري. د کویت مامورین وایي چې هغه د جمعې په ورځ وختي د بم د چاودنې نه 3 ساعته مخکې د هوا له لارې کویت ته راغی. دغو مامورینو ویلي دي چې هغوی د موټر هغه ډرایور چې هغه یې جومات ته رسولی زنداني کړی دی او همې د دغې پیښې په ارتباط 15 تنه نور نیولي دي. یو بل خبر وایي چې ټونس د سمندر د غاړې په تفریحي ځایونو کې 10 تنه نور پولیس په یوه تفریحي ځای کې د یوې تروریستي حملې نه وروستو ځای په ځای کړي دي. ویل کېږي چې د دغې تروریستي حملې نه وروستو په سلګونو خارجي سیلانیان چې ټونس ته د تفریح لپاره تللي وو وتلي دي. د ټونس صدر اعظم حبیب سعید د خپل ملک احتیاطي عسکرو ته هدایت ورکړی چې د هوټلونو او د نورو تفریحي ځایونو امنیت ټینګ کړي. هغه دا هم ویل دي چې په خپل ملک کې به هغه 80 جوماتونه بند کړي چې افراطي ډلې پکې تبلیغات کوي. په ټونس کې د جمعې پر ورځ هغه وخت 8 تنه مړه شول چې یو ځوان ټونسي د سیلانیانو په لباس کې په یو شخصي تفریحي ځای کې په سیلانیانو ډزې پیل کړې. د ټونس د صحي چارو وزارت د شنبې پر ورځ وویل چې 1200 تنه مړي پیژندل شوي دي چې هغه د برتانیې، المان، آیرلند، بلژیک او پرتګال سیلانیان دي. دغه وزارت ویلي چې کوشش کوي د نورو مړو هویت هم معلوم کړي. درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی. د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي د دغه هیواد د ملکی هوایي چلند د ادارې قراردادونه ارزولي دي چې لمخې په یو قرارداد کې له 200 میلیونو ډالرو زیات سپما شوې ده. په دې باب نور جزئیات د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د تدارکاتو ملي اداروي افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دغه ادارې په یو غونډه کې د افغانستان د هوایي حریم د پروژې قراردادونه ارزولي دي چې لمخې په یو قرارداد کې تر 216 میلیونه امریکایي ډالر سپما شوې ده. تیر ورځ د افغان ولسمشر په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسون په یو غونډه کې د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې ټول قراردادونه ورزول شول چې ځینې قراردادونه منزور او ځینې نور یې د لا غور او لازمو اصلاحاتو په خاطر وزندول شول. د تدارک کاتو د ملي ادارې د پالیسي او رئیس مرتضی نوري د افغانستان د هوایي چلند په پروژو کې د اداري فساد شتون رد کړ او ویل یو خصوصي شرکت د تجهیزاتو د پیریودلو او د هغوی د لګولو ټیټه بیه وړاندې کړې ده او دغه راز مخکې لدې د پروژو موده 15 کاله وا چې اوس 3 کلونه تر ټیټه شوې ده. نو ځکه په دغه قرارداد کې په میلیونونو ډالر سپما وشوه.
د قیمت قرارداد اداره و کنټرول حریم فضایي کشور نسبت
د هواد هوایي حریم د کنټرول او ادارې د قراردادونو په بایو کې د 13 کلونو د قراردادونو په پرتله 216 میلیون ډالر کموالی راوستل شوې ده. په خوانې 15 کلن قرارداد د 233 میلیون ډالر په ارزښت شوې وو. په داسې حال کې چې نوې قرارداد د 2.9 میلیون ډالر په ارزښت تصویب شوې ده. د یادونه وړ ده چې نوې قرارداد د 2 کلونو لپاره منزور شوې ده او د پروژې د کارونو په ترسره کولو کې هم بدلونونه راوستل شوې دي.
اجام کاری پروژه تاخیرات نیز زائد آمده است.
خود افغانستان د هوایی چلند خپلواکی اداري چارواکي وای په 13 کلونو کې د شویو قراردادونو بیا ځکه ډیره لوړه وه چې ټولې چارې د بهرانیانو لخوا ترسره کېدي. د دغه ادارې رئیس حامد ظاهر امریکا غږ ته وویل اوس مهال د افغانستان د هوایی چلند د ځینو برخو مسؤلیتونه افغانانو په غاړه اخیستي چې لګښتونه یې راټیټ شوي او په قرارداد کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی.
گونه مثال ما در ولایت غزنی یک دستگاه زیر داریم به خارجی ها خو وقتی که میرن در ولایت غزنی
د بیلګې په توګه موږ په غزنی ولایت کې د مخابراتو یو دستګاه لرو. کله چې بهرانیان د دغه دستګاه د حفظ او مراقبت لپاره غزنی ته زی نو مجبور دی چې هلیکوپټر ورته پکرایه کړي او هلته لاړ شي. موږ خپل افغانانو ته هلیکوپټر نه پکرایه کوو، نو د دغو کرایو بیا له دې قرارداد څخه ایستل شوی. بل بیلګې د روزنې برخه ده چې موږ د روزنې یو برخه له دې قرارداد څخه وایستله او مسؤلیت د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې په خپل غاړه
واخیست.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې چارواکي وایي اوس مهال د افغانستان د هوایي حریم د تدارکاتو د سارنې پروژه د ریډانس منیجمنت سپورت په نوم امریکایي شرکت ته سپارل شوې ده. ټاکل شوې چې د افغانستان د هوایي حریم د سارنې مسؤلیت د روان زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه افغان حکومت ته وسپارل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا وخت زمونږ د واشنگتن په سټوډیو ګانو کې د ماښام 8:00 او 55 دقیقې دی. د دې سات خبرونو ته ساسي پام راړو. د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو ویان وایي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون کار ځنډیدلی دی. جاوید فیصل د یک شنبې پورس په مطبوعاتي کانفرنس کې خبر اعلان ته وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون کار تر یوې نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. هغه نور تفصیلات ورنه کړل، خو د حکومت یوې منبع امریکا غږ ته وویل چې ژر به جمهور رئیس اشرف غنی د دغه کمیسیون نوی رئیس وټاکي. د انتخاباتو د کمیسیون د ریاست په سر د اجرایي رئیس او جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ اختلافات راپیدا شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د هوایي قواو جټ الوتکې د افغانستان د پولیس سره چیرمه په شمالي وزیرستان کې او د خیبر ایجنسی په قبایلی علاقه کې د پاکستانی طالبانو پټ ځایونه بمباري کړي دي. د پاکستان پوځ وایي چې دیرش وسلوال جنگیلي وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ یو مطبوعاتي بیانیه وایي چې د طالبانو د مهماتو ډیپوګانې هم په نښه کړي وو. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې پروس کال په اکتوبر کې هوایي ځمکني عملیات پیل کړی چې اوس هم دوام لري. پاکستاني چارواکي وایي چې 2000 وسلوال طالبانی وژلي دي او په مقابل کې خپل 300 عسکر له لاسه ورکړي دي. یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ وایي چې په یانا کې موجود نړیوال هیاتونه په پام کې لري چې د جون د 18 وروسته هم د ایران د اټومي پروګرام په باب خپل مذاکرات جاري وساتي. د امریکا په خارجه وزارت کې د ستراتیژیکي ارتباطاتو مشاور مېرمن ماری حرف له امریکا غک سره په یو مرکه کې ویل چې شاید مذاکرات به څو ورځې نور هم جاري، خو د اوږدې مودې پورې د مودې د غځولو اراده او نیت نه لرو. په دغه مذاکراتو کې د امریکا نه علاوه فرانسا، برېټانیا، روسیا، چین او جرمني هم شامل دي. د شنبې په ورځ نه وخت د تایوان د پایتخت ایپین د باندې د اوبو په یو پارک د اور د لګیدو په پیخه کې د 500 نه زیات کسان ټپیان شوي دي. د تایوان د روغتیا وزارت وایي چې د 1900 کسانو حالت ډیر خراب دی. جمهور رئیس ماینګ جیو شخصا روغتون ته ورغی او د زخمیانو پوښتنه وکړه. ایوا افریقایي لاسل امریکایي خزا چې د جنوبي کارلنا د کولبیا په ښار کې وړم ورځ د ایالتي مرکز له ودانۍ نه د کانفیډریټ بیرغ لخته کړو او پولیس نیولې و. د یک شنبې په ورځ پولیس له زندان نه آزاد کړو.
درنو اوریدونکو، د نن سهار په دویمه پښتو خبرونه کې د خبريال زبی الله غازی هغه رپورت مهروي چې پکې د وټپور په ولسوالۍ کې یو ماشوم چې د ګوزن په مرز اخته ده هغه کورنۍ ته یو مهم پیغام لري چې نغواړي ماشومان د پولیو یا د فلج د مرز په ضد واکسین شي. امید ده چې تاسو به دغه راپور واورئ. اوس به راشو د هوا د حالاتو د ادارې اټکل ته. ویل کېږي چې نن به په کابل کې د فارنهایت په حساب د تودوخې لوړ درجه 8 ته ورسیږي. هلته به نن او سبا آسمان شین وي. په جلال آباد کې به هم نن او سبا له د کابل په شان آسمان شین وي. هلته به نن د تودوخې لوړه درجه د فارنهایت په حساب اتیا او سبا به 2 کمه شي. په غزنی کې به هم نن او سبا له د کابل او جلال آباد په شان آسمان شین وي. هلته به نن او سبا له د تودوخې لوړه درجه د فارنهایت په حساب 2 ته ورسیږي. او قدر منو اوریدونکو، له دې سره زموږ دا لومړنۍ نیمه ساعت خبرونه پای ته رسیږي. بلنه درکو د ریخ پرونته چې سوشي بیر سو پیل شي. تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشاله اوسئ.